روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه خلک په شدید خوارزواکۍ اخته دي، چې دې ډله کې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دوی ته مرستې ورونه رسیږي، نو ممکن سږ کال په افغانستان کې زرګونه ماشومان د خوارزواکۍ له کبله تلف شي. خوارزواکۍ څه شی ده او څنګه پیدا کیږي؟ ولې میندواره او شیدې ورکوونکي میندې او ماشومان ډېر ترې کړیږي؟ څه وکړو چې میندې او ماشومان له خوارزواکۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمانه دي د ماشومانو او عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. دواړو ډاکټر صاحبانو ته ښه راغلاس پایو. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرته د اړیکې وس نه لري، موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 420 112 15 41. بل شمیره ده 00 420 112 15 41. تاسو کولی سئ چې زموږ له واتس اپ شمیره سره هم اړیکه ونیسئ. زموږ واتس اپ شمیره هم فعاله ده، کولی سئ په واتس اپ کې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 15 41. ورزو ډاکټر صاحب اکلیل خبرونه ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل کې زاوریدونکو ته یادونه کوم چې ډاکټر صاحب اکلیل په ویانا کې دند لري، د مهال د ماشومان او عمومي طب متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو په سر کې خوارزواکي یا سوی تغذی څه ډول اوریدونکو ته ورپېژنئ؟ مننه
کوم شاګرد نویدین صاحب. نو ویتر هرڅه ګران لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. همدارنګ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه ترڅو د خوارزواکۍ په اړه خپل نظریات له تاسو سره شریک کړم. خوارزواکۍ چې د پرمختیایي هیوادونو کې لکه افغانستان د عامې روغتیا یوه لویه ستونزه ده. دا په دې معنا چې څه کم 50 سلنه وګړي د افغاني ټولنې ماشومان او میندې جوړوي چې د خوارزواکۍ ناروغي په دغه ګروپ کې ډېره لیدل کېږي. دا په دې معنی چې ماشومان او میندې په لسو کې شپږ یا اووه کسان جوړیږي چې د خوارزواکۍ سخت ډول همدارنګه ابتدایي ډول او منځنۍ ډول هم لیدل کېږي. د خوارزواکۍ لوی دلیل دا دی چې خلک داسې غذا چې هغه ګټوره وي وړ وي د روغتیا لپاره پوره معلومات نه لري. دا په دې معنی چې یا هم خلک یا په ټولنه کې د سواد کچه کښته ده، یا دا چې مثلا خلک د غذایي توکو د اهمیت او اړینوالي په اړه پوره معلومات نه لري، یا دا چې مثلا خلک اقتصادي توان نه لري چې ګټور غذایي توکي رانیسي او ویې کاروي، یا دا چې په ټولنه کې ستونزې شته، یا مثلا سیلابونه شته، یا قاطع وجود لري، یا مثلا جګړې شتون لري تر څو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی وي. او دا د خوارزواکۍ ناروغي چې ده، دا په ماشومانو کې چې 15 کلونه کښته وي ډېر لیدل کېږي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 1 کال کښته دي، او په میرمنو کې هغه میرمنې کې ډېر لیدل کېږي چې دوی د امیدوارۍ په وخت کې یا کله چې دوی ماشومان ته شیدې ورکوي.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب اکلیل تاسو را سره پات شي راځي چې ډاکټر صاحب خالد غالب ته هم ورشو. ډاکټر صاحب خالد غالب په افغانستان کې په کابل کې فعالیت کوي، افغانانو سره ډیر سره کار دی، لدنه به پښتو چې دا مهال ډاکټر صاحب غالب په افغانستان کې د خوارزواکۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په خوارزواکۍ، البته په شدید خوارزواکۍ یا په مغه اکیوټ مالنیوټریشن چې ورته وایي په غو باندې اخته دي، او وایي چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي. تاسو چې هلته عملا کار کوئ، آیا تاسو په سترګو هم معلومیږي چې د خوارزواکۍ کچې په همدې سطح باندې ده؟
لودین صاحب، هر څه ته خدمه خر تاسو او ستاسو درانه ملمته سلام احترامات وړاندې کوم. استاد دلاري د ازادي رادیو اوریدونکو ته بل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم ویلې، واقعا دا یو ډیر غټه ستونزه ده چې افغانستان کې موجوده وګړي د سره مواجه دي، او د کوم تحولات چې په افغانستان کې په تیرو 3 لسیزو کې رامنځته شوي دا د دې باعث شوي دي چې خلک اکثره خصوصا ماشومان، یو کرنۍ څخه ښکته ماشومان او میندې، دا د خوارزواکۍ او د خوړو د ناانډولۍ سره مخامخ شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مو فرمایل، افغانستان کې تقریبا نیمایي نه ډیر وګړي همدا اوس د احصایو مطابق د غذایي فقر سره مخامخ دي، او 15 سلنه، یعنی 15 سلنه نفره دا د متوازن غذا ته لاسرسی نه لري. لکه څنګه چې تاسو ویلي، اکثره احصایې دا ښیي، هغه نږدې په ډېر تازه معلوماتو په اساس 3.2 میلیونه ماشومان دا د خوارزواکۍ، شدید خوارزواکۍ سره مخامخ دي، او په هادي خوارزواکۍ سره مخامخ دي. نو دغه احصایو او دغه احصایو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې دا یو غټ ناورین دی چې دې ته باید جدي توجه وشي، تر څو ماشومان او میندې او هغه خلک چې ډېر زیات د دې څخه متضرر کیږي هغو ته هغو سره کومک شوی وي، او د دغه بحران نه او د دغه حالت نه هغو موږ ریستلي.
بله و ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو ته یادونه کوم چې اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه دا کول شي، اړیکه ونیسئ او د خوارزواکۍ په اړه باندې له ډاکټر صاحبانو نه وپوښتئ. موږ سره دوه میلمانه دي، له ویانا را سره ډاکټر صاحب اکلیل دی، او د غراز له کابل را سره ډاکټر صاحب خالد غالب. مننه چې د غو ډاکټر صاحبانو زحمت ګرلې او زموږ بلنې منلې ده. ډاکټر صاحب اکلیل، بیرته تاسو سره اگر زه مخکې دي چې اوریدونکو اړیکه ونیسئ، تاسو مخکې ادونه وکړه چې دغه په ورسته پاته هیوادونو لکه په افغانستان کې څو عوامل مو یاد کړل چې لمخې خلک په خوارزواکۍ اخته کیږي. فکر کوم تر ټولو لوی عامل هم دغه بې وزلی ده، فقر ده، ناوړه اقتصاد دی چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د بې وزلی تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا درې وخته خواړه نه ورسیږي، که خواړه ورسیږي هم د هټه کافی نه وی، یا هم دومره انرژي نه لري چې د دوی حق ورځنی اړتیاوې دي تامین کړای شي. دغه خوارزواکي فکر کوم ډولونه هم لري، او په افغانستان کې دغه 4 میلیونه شاوخوا چې اديږي دوی وايي په شدید خوارزواکي اخته دي. نور ډولونه کوم دي د خوارزواکي اومده دلبندۍ کراته وکي ډاکټر صاحب اکلیل؟
خوارزواکي چې امید وګه ټولې ته وګه پر دې ډولونه کې شل کېږي چې کښته درجه ده، یا سپېته درجه، بیا منځنۍ درجه، درجه سخت پړاو وینو، دا ځکه چې خفیفه او منځنۍ درجه د خوارزواکۍ و روغتون ته نه راځي، یا یا هم که روختن دراسی امبولانس که درمانه کیجن په یو ایسای کې دا راغلی دی چې د کابل په اندرا ګاندی روختن کې د ماشومان په ډپارټمنټ کې په سلو کې پنځه ماشومان چې د عمر یې سره پنځه کلونه کښته وو دوی په شدیده یا سخته خوارځواکۍ اخته وه. بل د خوارځواکۍ لاملونه نور کیدلی شي چې د خلکو ناسم باورونه وي، ناسمې عقیدې وي. مثلا په ټولنه کې، افغاني ټولنه کې کله کله داسې دود وي چې یا بعضې کسان، ځینې کسان داسې باور لري چې ځینې خواړه ماشومانو ته نه دي شم. مثلا د بېلګې په توګه یو ماشوم چې د یوه کال وي او هغه د قی او اسهال په ناروغۍ یا د کانګو او نسناسي په ناروغۍ اخته شي، نو ماشوم ته اوبه نه ورکوي په دې خاطر چې مور او پلار دا فکر کوي چې که چېرې اوبه ورته ورکړي کوچنی اسهال دی یا نسناسي لري، اوبه یې بېرته له کولمو څخه وځي. او یا مثلا یو بل غلط باور دا دی چې ماشومانو ته چې عمر یې تر یوه کال کښته وي هګۍ او شیدې او غوښې نه ورکوي. دوی داسې فکر کوي او په دې غلط باور دي چې دا شیان دا غذایي توکي چې دا ډېر درانه دي، ثقیل دي، ماشوم ته ګټه نه څه چې تاوان رسوي. او بل دلیل د خوارځواکۍ دا دی چې په افغاني ټولنه کې روغتیایي خدمتونه په کافي اندازه شتون نه لري. دا په دې معنی چې روغتونونه او کلینیکونه لکه مثلا د مور او ماشوم روغتیایي مرکز په لویو ښارونو کې شتون لري، په کلیو او بانډو کې هېڅ شتون نه لري. او که چېرې هم په یوه ولسوالۍ کې یو کلینیک د مور او ماشوم شتون ولري، دا یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې وي. په کلیو او بانډو کې هېڅ لاسرسی خلک روغتیایي خدمتونو ته نه لري. نوزکه د روغتیایي کلینیکونه نشتوالی هم یو لوی دلیل دی چې دا دلیل روښانه دی، ځکه افغانستان یو جګړه ځپلی هېواد دی، یو غریب هېواد دی او د دې توان نه لري چې په ټول هېواد کې تر کلیو او بانډو پورې روغتیایي خدمتونه ورسوي.
کور ودان ډاکټر صاحب کلیل سلامت او سیډیر مننه ډلبندۍ نه مو چې دا یادونه مو وکړه چې خوارځواکۍ یا سویت غزی په درې ډولونو ده، خفیف ډول دی، متوسط ډول دی او شدید. له بعد مرغه چې ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا څلور میلیونه افغانان چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي، یعنی تقریبا 90% ماشومان دي او 10% هغه میرمنې دي چې هغه شیدې ورکوي او یا هم په ګېډه ماشوم لري یا میندوار دي. څلور میلیونه شمیر هم د پام وړ شمیر دی. په دې لکه تاسو اوریدونکو کې دغه خبرونه اوري، دغه سپارښتنه چې ډاکټر صاحبان کوي دغه در سره په دقت پوري او کولای شي چې خپل گاونډي او خپل خپلوانو ته هم دغه سپارښتنه ورسوي. یو اوریدونکو را سره وصل دی، دغه اوریدونکو ته به ورسو او خبرې به وورو، پښتنه به وورو، بیا به خبرونه ته دوام ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
دیمان کبل کای جناب الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي. شروع جوړ به صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت څخه
اتل سبل هلمند نستړی مشی. په هلمند کې هم کله ناکله یادونه کیږي چې ډیر لوی ولایت دی او روغتیایي خدمات لکه څنګه چې لازم دی په هغه کچه باندې نسته. هلته د روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي او دغه راز د خوارځواکۍ په اړه باندې چې موږ د بحث موضوع د کراته وایي او پښتنه هم کله راي مهرباني
مننه. خدا پاک دې قدر وکړي جناب لودین صاحب یو سلام ملمنو ته وایم. خدا پاک دې وګړو جوړ وي. واکان لودین صاحب محترم لکه تاسو اشاره وته وکړ، هلمند هم یو دغه ولایتونه څخه دي چې مثال د خبرې خوارځواکۍ ماشومان پکې ډیر دي، خصوصا دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ. دغه مندې کې لودین صاحب محترم د ولایت څخه ډیر لري پرتی ولسوالۍ دي، په دغه مندې کې بیا اندازې زیاته د خوارځواکۍ. خوده خبره د لودین صاحب محترم یو ما پر اوریدونکو باندې زغ دی چې مثال د خبرې د غوړېدون کې مثال د خبرې د ما ځاغ غوړې د اساس رسنۍ په هلمند کې اکثر کورنۍ او لودین صاحب محترم د اساس رسنۍ ډیر زیات منوال د ازمر د هلمند او د کندهار خلک. نو کدی مثال د خبرې د ما ځاغ غوړې لودین صاحب محترم یو د خوارځواکۍ اصلي لامل چې دی دلته په هلمند ولایت کې چې مثال د خبرې د ازمر په کلیو په گاوند کې یعنی د نږدې د امسایګان چې زمينه ما یو اصلي لامل دغه دی چې مثال د خبرې د غوړې د پالنې ته دی مثال د خبرې پاملرنه نه کوي لودین صاحب محترم. دا مې په دې درته وویل چې دلته زموږ په ګاونډ کې مثال زموږ ګاونډیان دي، زموږ داسې خلک لرو لودین سا محترمه چې وا ته دانې نارینه اولاد هم لري، خدای بیا به ته په دونو کوزې پسې ګرځوي. مثال د خبرې چې زما اولادونه ډېر چې دا د اولادو ډېروالي ته خوشحاله دي، خو دغه ته پاملرنه مثال د خبرې ډېره کمه ده چې مثال عیالونه ډېرې پالنګ لودین سا محترمه باید سړی هغه خپل وخت طاقت ته وګوري چې توان لرمه که نه لرم د دغو نه اولادو. نو بار په دغه مزودین سا محترمه په کورنۍ باندې چې مثال اقتصادي وضعیت خراب وي او دغه نه ډېر ماشومان په کور کې ولري، به مثال د خبرې نه نفره لس نفره عیالداري په کور کې ولري، لا دې د دوو کوزې د درېمې کوزې تلاش کوي، نو دغه ماشومان چې دي لودین سا محترمه دلته خوارځواکۍ اکثره لوی لامل یې دغه دی. دا زه خپل په دسترګو لیدلې حال ده تمام لودین صاحب چې اصلي لوی لامل یې دغه دی چې په کورنۍ کې یو عامه پوهاوی نشته، د اولاد ډېر چاته مثال د خبرې پاملرنه کوي، دغه ته پاملرنه نه کوي چې پنځه نفره دي شپږ نفره دي چې په نس ماري په ګېډه ماري بس هغه چې دي دغه مثال د خبرې وي اولاد روزل شي که پاللي یا پاللي شي دي. نو زما پر اولیدونکو باندې دغه د لودین صاحب محترمه چې مثال د خپل بچانو ته پاملرنه وکړي، څه دوه دانی کدرې دانی هغه د شور ورځې هغه د لس نفر جواب وایي لودین صاحب. او بل د ډاکټر صاحبانو ته مې دغه یوه پوښتنه د لودین صاحب محترمه چې څنګه کولی شي چې مثال د خبرې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، ځکه دلته داسې ولسوالۍ شته دا چې ما نومان در وخت لودین صاحب دا د مرکز لشکرګاه ښار څخه ډېرې لرې دي، نو که مثال یو روغتیایي مرکز د چا په سیمه کې نه وي څنګه کولی شي چې یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته وي، کوم خوراکي توکي مثال د خبرې ورکړو چې دا ماشوم په خپلو پښو ودرېدي. لودین صاحب محترمه دغه یو غوښتنه هم د ډاکټر صاحبانو
کور مو ودانه تل صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. یو بل اورېدونکي هم را سره استډیو تواصل دی، د خبرې به هم واورو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو. ستړي مشئ، ازادي راډیو ته غواګي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم محترم اسدالله لودین صاحب، الله جراول محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم.
او محمد اشرف خان له کندهار نه ستړي مشي، کندهار کوم ځای نه خبرې کوي؟ له خار او کله کومي ولسوالینه، او تاسو د خبرونه په اړه څه وایي؟ ډاکټر صاحبان مو خدمت کړي، مهرباني کوي پوښتنه هم لري، مهرباني وکړي.
مننه جره شایسته موضوع ده، د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرشه ما یو سلام محترم او ملمنو صاحب ډاکټران توام او اجاد زحی محمدي صاحب ته په کندهار سلام نوام. ول بالکل دا خلیره شایسته موضوع ده، مشتاق راډیو تعقیبو، موږ ډیر خوشاله یو جان منل ورور چې تاسو موږ یو ځار تر وزاره سوی یا داسې محترم ډاکټران طيبان موږ ته را ملمنه کوي، مقصد چې موږ ګټ نه خو دا خبره موږ ته ډیر د خوشحالي زیری دي. او لکه څنګه چې محترم اتل صاحب د علمي ولایت څخه اشاره او توکل دا د خوارځواکۍ فارم د موضوع ده، دلته زموږ هم یو د دوستانو څخه یو کښنۍ ماشينه راوستل چې هغه داسې مرزي درلودله د علمي ولایت لشکرګاه او لشکرګاه ولایت څخه راوستل ونه، نو دا دلته ډیرو ډاکټرانو چې ورسوي البته تر چنای شه په خاني پرې دا غو جواب ورکړي وسه پاکستان کوچ تر سوالی دی. نو زمر هم دا څه غوښتنه ده چې مقصد باید چې د زمر د افغانستان ډاکټرانو د دې ماشومان او پښتنه وکي پر دا کورو باندې وګرځي، او بل زمر ول څه خلک هم باید چې تر دې راده مقصد دا کوشش وکي چې په داسې ماشومان باندې سر وګرځي. او پښتنه نه د ډاکټر صاحب صداغه ده چې څنګه کولای سو دلته پلا د اساسي د رادیو څنګه څنګه نشرات کړو سره نو په ما باندې هغه پښتنه نه سو دیله، نو چې سره کم کولای سو چې موږ لاسرسی ورته وکړو پر څه ترتیب باندې د چا څه پښتنه وکړو ډاکټران ته ورسو دلته تدایی کوو دغه یو معلومات چې راته راکړي. نو بس نور ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړي.
ښه مننه. کور ودان هدف مو دا دی چې له خوارځواکۍ اخته ماشوم سره څه وکړي، پښتنه مو همدا ده کنه؟
بله بله، او محترم اسدلال لودین صاحب افشتنه ورور.
سلامات سي محمد اشرف خان چاړي کمنې ولې با کور ودان تاسو بس غوښي ورزو ډاکټر صاحبانو ته. نور اوریدونکو هم ست منتظر دي پاتې شي ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکو چې دغه پښتنې جواب کی. ډاکټر صاحب غالب تاسو کې چیرته د اتل سي پښتنې جواب کوي، بیا به د دویمه پښتنه ډاکټر صاحب کلیل جواب کی. اتل صاحب له هلمند اړیکه نیولې و او پښتنه هم درلوده او تبصره هم ډیره جالبه و. زما خوښ شووي اکثره کورنۍ د ماشوم شمیر ته یا کمیت ته ارزښت ورکوي، اما کیفیت او پاللو ته ډیر پام نه کوي. ممکن د غستونزم په افغانستان کې وي چې یو لامل په همدا وي چې ماشومان سم نه پالل کیږي او په خوارځواکۍ اخته کیږي. په دې اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې تبصره وکړي او بیا پښتنه ته هم ځواب ورکړي. مهرباني.
ډیر مننه. ډیر جالب ټکو ته اشاره وکړه،
ډېره ښه پوښتنه وکړه. مخکې د هغې نه زه د دې رور پوښتنې ته راشم، صرف غواړم کېدای شي بحث په اول کې، ځکه زه نه وم په تماس کې کېدای شي ډاکټر صاحب هغه مطرح کړي. خو یو غلط آن د خلکو په نیز چې دی هغه دی چې د یوازې موږ خوارز ځواکي یادوو، یعنی د خوړو د نه موجودیت یا د خوړو د کمال له وجه چې کوم مشکل رامنځته کېږي. په اصل کې دا د خوړو ناانډول چې دی یا د غذایي موادو ناانډول، دا موږ کولی شو په دوه کټګوریانو وویشو، ځکه خواړه خو داسې خواړه ضرور دي د وجود دپاره، او دا داسې دي لکه موټر ته چې تیل ضروري، ځکه د هغې د حرکت دپاره، ودې دپاره، نشونما دپاره، د وجود د فعالیت دپاره، ورځنۍ چارې د مخ په وړاندې دولو دپاره دا خواړه ډېر ضرور دي. غذایي مواد هم چې دي دا باید په یو خاص توازن واخیستل شي، او که چېرته دا انډول موجود نه وي نو د دې غذایي موادو کمښت او یا زیادښت، لکه په ساده ژبه کې وایم افراط او تفریط، په دې کې که چېرته افراط پکې وشي زیاتوالی د یو نوع غذایي موادو لکه د غوړو یا د مثال د پروټینو یا د شیرینی باب او همدغسې د ویټامینونو او د منرالونو، که چېرته دې زیات واخستل شي یو برخه دي یا زیاته برخه دي، زیاته واخستل شي هم نانډول رامنځته کوي او هم کمواله دي چې دی چې هغه موږ خورځه ځواکي مخکې یاد کړه، یدې نه اخستل بیا دغسې انډر نیوټریشن یا د خورځاکي رامنځته کوي. خو بل اړخ ته که چېرته زیات هم واخستل شي چې دا هم یو ستونزه ده، او اکثره چاغي او د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي، دا هم یو مشکل دی چې دې سره هم زموږ جامع اوس مخامخه ده. نو دغه یو وضاحت ما غوښتل چې وکړم چې خلک دې باندې پوه شي چې یعنی د خوړو یا د غذایي موادو ناانډول که هغه کم شي یا زیات شي، دا دواړه چې دي دا یو غیر نورمال حالت دی، او دواړه چې دي دا مشکل سره وجود مخامخ دي. ضرور پوښتنه وکړه، دا خو ډېر ضرور ده، ځکه د ماشومانو تنظیم، تولد او ولادت تنظیم دا ډېر ضرور دی، هم د مور د صحت لپاره او هم د ماشوم د صحت لپاره کافي باید وقفه موجوده وي. د دوه ماشومانو په منځ کې باید کافي وقفه موجوده وي. که څه هم موږ په دې باندې عقیده لرو، الحمدلله موږ مسلمانان یو چې رازق چې دی هغه الله دی، رزق ورکوونکی الله دی، پالونکی الله دی، خو باید دغه توازن باید موجود وي، دغه فاصله باید موجود وي. د ماشومانو تربیې ته، ماشومانو تغذیې ته، د هغو پالنې ته باید خاصه توجه وشي. نو ډېر روډ ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړو، زه هم په دې باندې د سر موافق یم چې که چېرته دې ته خاصه توجه وشي او ماشومانو تولد کې یو خاصه فاصله مراعت شي، نو دا به ډېر ښه وي. د هر څخه د مخې تر څو چې موږ یو مریض یو ناروغي ونه پیژنو او هغه اعراض او علایم دی هغه ونه پیژنو، د هغه تشخیص هم مشکل دی او بیا تداوی هم مشکله ده. نو ډېر ورته به زما توصیه ده، اول خو دا وکتل چې چایې د ماشوم خوارځواکه دی او که نه دی. نو بعضې علایم که چېرته د ماشوم ولري، هغه علامې چې موږ کولی شو په ډېر اسانۍ سره د ماشومان وپېژنو، وزن د دې ماشومان کموالی یا وزن په ښه شکل باندې وزن د دې ماشومانو نه زیاتېږي یا د وزن یې په مناسب شکل باندې نه اخیستی، همداسې سترګو توروالی رامنځته کېدل، کسالت، خستګي، د خوب خرابوالی، د خپل محیط سره علاقمندي کموالی، د ویښتانو تویدل، دغسې اعراض او علایم که چېرته دا ماشومان ولري، نو کوشش وکړي چې خپل نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي، هلته خپل هغه مرکزونه چې هلته کېدای شي د خوارځواکۍ یا دغسې خدمات موجود وي، نو هلته دې مراجعه وکړي خپل معالج ډاکټر سره، هغو به مخصوص اندازې او معاینات اجرا کړي تر څو وکولی شي دا تشخیص کړي، او هغې نه وروسته چې دی خپلې خاصې توصیه به دوته وکړي چې کېدای شي د پروګرام په
بله کور ودان. ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. دغه پروګرام پر خوارځواکۍ راڅرخیږي. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په افغانستان کې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. په دې کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان او نورې میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. ډاکټر صاحب کلیل تاسو ته راګرځو. د محمد اشرف ورور چې اړیکې نیولې ول ارغنداب نه پوښتنه درلوده چې تاسو ورته څه سپارښتنه کوي، وایي که چیرته موږ خوارځواکه ماشوم لرو څه ورسره وکړو، کور کې وساتو، خواړه ورکو او کنه رښتون ته ورسو، تاسو حتما تبصره اوریدلې و چې هغه هم ویل چې کله ناکله په افغانستان کې خلک ډیر خپل ماشومان ته پام نه کوي. تاسو هم مخکې خپل تبصره کې ورته اشاره وکړه چې ځینې غلط دودونه او غلط روایتونه دي د ماشومان د خوړو په اړه باندې خده چې هغه هم سره حل سي. څه وایي محمد اشرف ورته چې له کندهار نه اړیکه نیولې ارغنداب نه؟
لومړی اعتراض سره محمد اشرف خان ته سلامونه وړاندې کوم او ته سلام وسه. ته دا وایم چې درمننه یا علاج د خوارزواکۍ په درجې پورې اړه لري چې خوارزواکۍ په کومه مرحله ته کوم پړاو کې ده، کومه درجه لري. که چیرې مثلا خوارزواکۍ خفیفه او منځنۍ درجه وي، کېدای شي چې ماشوم په کور کې درمننه وسي، او که چیرې خوارزواکۍ سخته درجه وي یا شدیده درجه وي، نو بیا دا ماشوم اردی چې رخصن ته ولاړ شي. تاسو کولی شئ مثلا چې خفیفه او منځنۍ درجه خوارزواک ماشومانو ته په کور کې درمننه پیل کړئ. البته د یو روغتیایي کارکوونکي یا د یو ډاکټر تر نظر لاندې. لومړی سره څه مهم دا دی چې ماشوم ته باید هر وخت اوبه ورکړل شي. دا په دې معنا چې که چیرې ماشوم خوارزواک او قی او لسان ولري یا نسناس او استفراغ ولري، کانګې ولري، باید اتمن ماشوم ته اوبه ورکړل شي. بل دا چې داسې غذایي توکي چې هغه هم ماشوم ته قدرت ورکوي، یعنی کالوري ورکوي، او هم د ماشوم د کوچني په د غړو یا عضلاتو او د هډوکو په کلکېدو کې مرسته کوي ورکړي. مثلا هګۍ ماشوم ته ورکول، شیدې ورته ورکول، همدارنګه غوښه ورته ورکول، او تازه میوه او سابه. داسې دی چې د مثلا یو ماشوم چې یو کلن اوسي او دی خوارزواک اوسي، موږ کولی شو در ورځې یوه هګۍ ورته ورکړو. یا مثلا کولی شو چې موږ ورته څو ځله یو ګیلاس شیدې ورته ورکړو. یا کولی شو چې مثلا شوروا ورته ورکړو، یا غوښه چې ښه پخې شوې دا ورته ورکړو، یا مثلا تازه میوه ورته ورکړو، دا یا هم سابه ورته ورکړو. منتها مهم شی دا دی چې دا د خوراک ورکول چې دا باید یو ترتیب ولري، یو نظم ولري. یعنی دا چې د معالج ډاکټر یا د روغتیایي کارکوونکي تر لارښوونې لاندې ورکړي شي. او که چیرې کوچنی مثلا په سخته خوارزواکۍ اخته وي، بیا نو مجبور یاست چې ماشوم روغتون ته یوسئ او د ماشومان ډاکټر تر نظر لاندې روغتون کې بستري کړئ.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو. اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي. یو اوریدونکو بر واخلو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ تاسو د واتس اپ لار نه وصل یی، غاګ مرادي خبرې وکړئ. د اوریدونکو اړیکه پرې شولا. بل اوریدونکو ته به ورسو چې ټلیفون کې وصل دي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه. خیر وسته تاسو ډاکټر صاحب. ستلې مسي ډاکټر صاحب سره غلاست ما هم هله لرم چې څه وایې.
ډیر مننه ورور. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتني هم درې مهرباني.
مننه. زه علاوالدین خاکساریم د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده د خبرونه د موضوع په اړه. دم څه خبرې کوم بیا به د ډاکټر صاحب محترم نه یو پوښتنه او دویم وکم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اوریدونکو اشاره ورته وکړل، رښتیا هم زموږ په هېواد کې لا هم نور کار ته اړتیا شته چې رسنۍ او د اچانې د مسجدو د لارې یا روغتیایي کارکوونکي خلکو ته عامه پوهاوی په دې برخه کې ورکړي. که موږ وګورو زموږ ماشومان تر ډېره بریده د خوارزواکۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، شیدې هګۍ او دا شان دا زموږ په کورونو کې تر ډېره بریده پیدا کېږي، او دغه په ډېرې اسانتۍ هم موږ په سیمو کې خلک لاسرسی ورته کولی شي. خو البته بیا هم دغه څه خپل ماشومانو ته نه ورکوي. هغه وخت چې ماشومان بیخي د کار وولېږي، مریضي هم ورپکښې زیاتې نورې واده وکړي او بیخي د مرګ سره مخامخ شي، بیا یې دوی روغتونونو ته بیایي او یا یې دا شانې ډاکټران ته مراجعه کوي. خو هیله ده چې بس ټول دې شي ته پاملرنه وکړي، خدای دې وکړي چې زموږ د هېواد او زموږ د وګړو څخه دغه خوارځواکي لمن نور ټول شي. البته د ټولو مشکلات او ناروغیو نو ډاکټر صاحب چې مې بیا پوښتنه دغه ده، لکه څنګه چې د یادونه وکړله د هغې او دا ځینې شانې شیدې او دا شانې یاد کړله، نور دا شانې څه شي دي چې موږ تر هغه وړاندې چې روغتون په خپل ماشوم بوزو د خوارځواکۍ لپاره څه شي دي چې هغه د دغه هغوی او دې شانو سره په څنګ کې ورکړو چې هغوی د دغه درملنه وکړي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، په ماشومانو کې دغه خوارځواکۍ د څه وخت نه پیدا کېږي او لومړنۍ نښې نښانې څه شي دي؟
ډیر مننه خاکسار صاحب، سلامات اوسې. کور ودان مخکې ورته ډاکټر صاحب غالب لنډ اشاره وکړه، نه خونی خانو ته دغه راز د خوړو پاړه هم وویل شول، خو بیا به تکرار کو. حتما تاسو له رادیو نامه خوري ډاکټر صاحبان په دې اړه درته تبصره وکي. یو بل اوریدونکو راخلو ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام له آزادې رادیو نه اوري.
ډیره زیاته مننه جناب الدین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټران صاحبانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زبلای دا وخلې غزنه خبرې کوم.
که مهرباني زبلای صاحب ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي او پښتنه مو هم کوي مهرباني.
ژوندای وسه ډیره مننه. متاسفانه دا تاسو چې کوم شمیر اعلان کړي، یعنی 4 میلیونه افغانان ماشومان خاصتا په افغانستان کې په خوارځواکۍ مبتلا دي، فکر کوم د ډیرو هیوادونو په سریزه کې برازي. متاسفانه نو د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، دا چې د ماشوم له شروع نه تقریبا خو جواته د همدا خوارځواکۍ په کورنۍ کې ورسره مخامخ کیږي، کله چې د یو مور سره په وجود چې ماشومی هغه کورنۍ څنګه چلند باید وکړي، څه لښونې دي ورته؟
خا دې د غوریدون کې اړیکه پریش ولا د زابلی صاحب خو پښتنه ما واوریدله، له ډاکټر صاحبانو نه د سپارښتنې غوښتنه درلوده. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستړي مشي رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. مهرباني خبري وکي. و غاګ مرزي مهرباني خبري وکي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام قاری صاحب پختون، ستړي مشي غاګ مو ز ډیر سم نه اورم، ما ادامه ورکي لاند تبصره وکو کی او پختنه مهم مهرباني.
لاند تبصره خدا د کزما زغ درځي استاد زغ ماته به حساب راځي. لاند تبصره دا خو تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې د اقتصادي حالت دا خوارځواکۍ چې راځي یا سوی تغذی او ماشومانو ته چې راځي، دا د کمترین اقتصاد راځي، د ضعیف اقتصاد. نو د افغانستان خلک په ضعیف اقتصاد اخته دي، په دغه باندې په دې ماشومانو کې خوارځواکۍ راځي. او بله خبره دا ده چې دغه خوارځواکۍ په هغه فوزو کې راځي چې ډېر اولادونه راوړي او په کم عمر ودیږي، بیا دغه مریضۍ څخه هغه ته نوري روحي تکلیفونه هم پیدا کیږي، ابسردګي هم ورته پیدا کیږي، ډېر خپګان هم ورته پیدا کیږي. هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي هغه د اولادو د راوړلو طاقت هم نه لري. نو دا خبره ده. او بله ډاکټر صاحب وویل چې دا سپارښتنې هغه عالمي خو واقعا موږ څه وویل څه خبره ده، ولیکن دلته دای دی چې په مراکزو کې بله بعضې ځایور په مراکزو کې د ولایتو به رسیدګۍ وشي، نو دې ماشومانو ته که چیرې کومک ورسره وشي. او بله دا ده چې هغه انسانان چې په قراو قصباتو کې لودین صاحب زندگی کوي او هغه ته او هغه ماشومان ته رسیدګي ډیره ګرانه.
ښه، ډیره مننه قاری صاحب پښتون، سلامات اوسې. کور ودان مشخصه پښتنه خو نه لري؟
پښتنه مې درلوده لودین صاحب، دغه دې پښتنه مې داده د ډاکټر صاحبان څخه غالب جواب راکړي. که ډاکټر صاحب غالب کابل ډاکټر صاحب نه مې ونه پونسو، دغه خوارځواکۍ په ماشومانو کې مې پښتنه دا و چې کچیر علاج یې ونه شي څومره خطرناک واقع کېدلی شي. او بله خبره دا ده چې دا خوارځواکۍ په یو ماشوم کې د اوله چې شروع شي بیا تر څومره عمر پورې دوام کولی شي.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه ډاکټر صاحبان او سلام غواړم. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به بحث سره مخ ته وړو، ځکه دا اوریدونکي منتظر دي چې د دوی د خبرې واورو، بیا به د دوی د خبرو او پښتنو پر بنسټ بحث سره راټولو. کرا کرا به پای ته رسو، ځکه چې لږې شېبې پاتې دي. ستړي مشي رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري. خاطی دا غوریدون کې فکر کوم واتس اپ نه اړیکه نیولې دا انټرنیټ سم نه دی یو بل غږ ټیک مو و علیکم سلام مهرباني غږ مرازی
دا لودین سره د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه دلته دومره پاملرنه ماشومان ته نه کیږي شمداسي پیدا سي یو خو مور ته پاملرنه کیږي بل ماشوم ته شمداسي نه کیږي بس همداسي په ژمي کې خو به خې ډیر رپورت راکې ډیر په دوی کې خلاصه دا او
کوم ځای نه مالی کني ولی تاسو د کوم جې د وضعیت په اړه وایي د افغانستان د کوم سیمه نه مالی کني ولی
او دغه په ژمي کې خو به خې داسې ډیر په دې
لفرانه اړیکه نیولې لفرانه ښا ډېر مننه سلامات اوسې اوریدونکو نه بخنه غواړو ځکه غاګي سم نه راځي لفرانه اړیکه نیولې او ویلې چې ماشومان ته پاملرنه نه کیږي مخکې د نور اوریدونکو هم تقریبا ورته اندېښنې وي کور ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او څو شی به اړیکه مانی سي رادیو ته غواک شي چې ډاکټر صاحبان څه وایي پښتني وشوي ډاکټر صاحبان تر ډېره تقریبا د زین اوریدونکو پښتني سره یو شانوي علاودین خاکسار اړیکنی ولې وا ویل چې کوم ډول خواړه توسیه کوي راځي لګزره د خوړو په بحث کې ډاکټر صاحبانو تام شو ډاکټر صاحب غالب اول بل تاسو نو پښتو چې تاسو کوم ډول خواړه توسیه کوي مخکې ډاکټر صاحب اکلیل اشاره ورته وکړه چې هګۍ شیدې د غراز ترکاری یا سبزی او میوه خو په افغانستان کې غټ شکایت دادې چې خلک به وزل دي خلک نادار دي خلک پیسې نه لري نو راځي د سی خوړو باندې بحث وکړي چې یو څه ارزان وي او یو څه پیدا کول هم اسان وي کوم هغه ډول خوړی دي ډاکټر صاحب چې په اطرافو کې خلک په اسانه پیدا کول ایسي او د ماشوم لپاره مفید وي ډاکټر صاحب غالب مهرباني
مننه لودین صاحب د ام اوریدونکو ورونو ډېر په ځای پښتنه وکړو ډېر استه ټکو ته اشاره وکړه هر څه د مسجد زما کې زیات نه چې خوړو دي بس داخل شمه مخې دنه خداده چې مثال مونږه دي خوړو وو مهم ډلې او پیژنې ګروپونه او پیژنې چې خوړو مهم وو ګروپونه کم دي چې خلک ور سره بلل چې دا مونږ اساسو ورځنی غذایی رژیم لري خوړو برخه باید اوسي په دې کې غلجات دي غلجات غنم همداسې وربشې همداسې جوار همدې دا ټول غلجات په ډله کې راځي حبوبات لکه لوبیا نخود نس ماش دا شیان په حبوباتو کې راځي همدغه شان لبنیات چې دا هم زموږ ساسې د غذا مهمه برخه جوړوي لکه شیدې مستې پنیر کوچ همدغه شان غوښه چې د پروتین مهمه منبع ده زموږ ساسې غذا کې باید مهم ځای لري سبزیجات دي چې د ویټامینونو او د منرالونو مهمه منبع ده ضرور ده چې موږ اساس په ورځنی غذایی رژیم یا په د خوړو په رژیم کې موجود دي میوه‌جات چې ډیر زیات ضرور دي وجود ته دفاع په لوړو کې همدا رنګ دي وجود ته انرژي ورکوي لپاره شهم یا غوړ دا ډیر زیات ضرور دي دا هغه وو ګروپ یا وډاله خواړه دي چې دا موږ اساس په غذایی رژیمونو کې باید موجود وي نو مشکل دا دی چې اکثره وخت حتی یوازې دا نه چې موږ بعضی ډیر بیوزله کورنۍ لرو چې کافی غذایی خواړه نه لري هغه کورنۍ چې کافی غذایی خواړه لري دا هانډول نشي ساتلی او په داسې ترتیب باندې یا دا کافی پوها ورسره نه وي یا نه په دې باندې نه پوهیږي چې څنګه موږ دا مختلف غذاګانې په کم شکل استعمال کو ترسو وکولی شو خپل د وجود ورځنی ضرورت پوره کړو او دغه مشکلات سره مخامخ نشو نو بهترین غذایی رژیم کې د شپې ډیر ساده شکل باندې موږ کولای شو د ورځنی غوړونو ترتیب کو متاسفانه موږ په خپل ورځنی چار چې موږ کله په مریضانو سره مخامخ کیږو موږ ګورو دوی په ډیر په ناندواله شکل باندې غذا استعمالوي لکه تاسو یو ساده مثال وایم یو کور کې چې دا کې د شوري چې پخښي ورسره ډوډۍ پخښي او کچالو پخکړي دا درې وانه چې دي دا خواګه لري کاربوهایډریټ لري نو یوازې هغه د خوګو برخه پوره کولای شي خو پڅنګ کې او غوړه او پڅنګ کې چې د پروتین دا شیان نشي پوره کولای نو باید غذایی رژیم په داسې شکل باندې کچرته موږ ورېږي پخو ورسره یو څه وخې کغوخه نه لوبیا نه خود پکې انس پکې واچو نو همدغه شان پکې غوړو سي یو ترکاری ورسره نو کېدای شي دا غذایی رژیم مکمل کی او 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 ایو متوازن غذا موږ تاسو ولرو نو محترم اوریدونکو کولای شي مثال په ډیر ساده شکل باندې هر کوم موجوده امکانات چې دوه ولري هغه به هغه په لیدو سره کولای شي مثال دی حبوبات غلجاتونه حبوباتونه دا لوبیا د شیان ته دی غریب سړی غوخه وای کنه په انګلیسي اصطلاح کې ځکه دا کې دی چې دومره پروتین ولري چې غوخه ځای ونیسي نو کوشش باید وشي دا درې شیان باید حتمن په غذا کې موجودي هغه شهم دی غوړ دی همداسې خوږه ده لکه وریجی یا ډوډۍ او بل چې دا پروتین دی چې هغه لوبیا یا نخود یا نس دا شیان او سره اوبه باید کافي استعمال شي او کچرته امکان دی میوه د شیانو موجودیت په غذایی مواد کې ضروري دی
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسه ډاکټر صاحب اکلیل د قاری صاحب پښتون پر تبصره باندې کلک زره تام شو پښتنه هم درلوده په تبصره کې دا یادونه وکړه چې اکثره په افغانستان کې په کم عمر کې ودونه د دیل عمل کېږي چې بیا وروسته هغه مورم خوارز واکشي ماشوم هم چې دنیا تر وړي هغه هم خوارز واکشي دغه د کم عمر ودونه دا څومره رول لري په د خوارز واکۍ په بحث کې او زمين کې دا پښتنه هم درلوده چې وای خوارز واکۍ چې کله یو ماشوم ته پیښه شي یا یو ماشوم په خوارز واکۍ اخته شي د عمر تر کوم حد پورې د خوارز واکۍ د ماشوم ملګری وي او کچیرته وای درملنه نه کیږي آیا خطرناک پیښه دی شي ماشوم لپاره
منل کوم سانس څخه روان شي په درنګ له شغلې قایصې پښتون څخه دا خبره رښتیا ده چې خوارز واکۍ په مېرمنو کې ډېر لیدل کېږي په ځانګړي توګه په کوم مېرمنو کې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي یا هغه مېرمنې چې دوی امیدوار وي یا هغه مېرمنې چې دوی ماشوم ته شیدې ورکوي هغه مېرمنې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي مثلا په 15 کلنۍ 16 کلنۍ یا 18 کلنۍ کې په دغه عمر کې مېرمنې چې دوی یا دا خپل داغه دا تر اوسه نه ده په خصه وی معنی دا چې دوی تر اوسه ورسی وی نه دي دوی تر اوسه پورې نه د رشد او تکامل په پړاو کې دي نو دا اخیزه پر ماشوم باندې چې ورسره دنیا سره ځي نړۍ سره ځي تر هغه باندې لوی او بد اخیز کولای شي او بل دا چې خپل د مور چې دا عمر یې کم وي او دا امیدوار شي د دې غذایی ارتیاوی نظر باید مرمونی تا شاقه پا پخو برکیوی مثلا ترشن لجه گوی یا کنزی بیشکنه نوی یا دیشکنه نوی تراغی مرمونی دا دی غذایی ارتیاوی دیری دی ذکر چی دا اردوکی غزالات او نور ارگانون یا اعضاوی طول درشت او پرمختق دایل کی دی تروسه نمی دی پخصوی نو دا سی مرمونی چی په کوم عمر کې واده شوی دی او بیا ورسره امیدوار شي او ماشوم وزېږي نو دوی خامخا د خوارز واکۍ سره مخ کیږي او بل دا چې د امیدواری په وخت کې خپل مېرمن سربېره په دې چې ځان لپاره غذایی توکي خوري غذایی مواد خوري باید د ماشوم لپاره چې په ګېډه کې دی هغه لپاره هم باید خوراک وکړي سي دا په دې معنی چې کومور مثلا د دې په څوګه درې ځله فروځي خوراک وي یو ځل باید د ماشوم لپاره وکړي دا یو لپاره کالوري او غذایی اړین څوک برابر کړي او راځم اوس و د پښتنې ودوی وبښم هغه دا چې د ماشومان خوارز واکۍ د ژوند په لومړني کال کې هر وخت ډېر وي دا په دې معنی چې څوک ماشوم یو کلن څو نه دی په دغه وخت کې د ماشوم خوارز واکۍ ډیر لیدل کیږي دلیل دا دی چې د ماشوم رشد او غټوالی تر بل هر وخت ډیر دی دا په دې معنی چې یو ماشوم چې نوې وزېږي دا هغه 3 کیلو وزن لري او په شپږ میاشتنۍ کې وزن به 6 کیلو ته رسیږي دا معنی چې دوه چنده عمر کیږي دوه چنده وزن کیږي او په یو کلنۍ کې وزن 3 چنده کیږي دا معنی چې ماشوم وزن 9 کیلو یا 10 کیلو کیږي نو په دې بنسټ باندې ماشوم و اړینو او ډیرو غذایي توکو ته اړتیا لري د بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې کله کله داسې ناوړه دودونه وي یا ناوړه رواجونه وي چې د ماشوم و خوراک ته څښاک ته پام نه کیږي مثلا کله چې ماشوم تر شپږ میاشتې عمر ډېر سوی وي بیا هغه ماشوم ته کوچني سره هګۍ نه ورکوي، مثلا شوروا نه ورته ورکوي، پټاټې نه ورته ورکوي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي توکي ماشوم ته زیان پېښوي، دا سختین دي، دا درانه دي، دا د ناروغۍ باعث کېږي. په داسې حال کې چې دا سمه خبره نه ده. او بل دا چې کله کله داسې ناوړه دود هم شتون لري په افغاني ټولنه کې چې لومړی په کورنۍ کې ډوډۍ د نارینهو ترمنځ خوړه کېږي، او کله چې نارینهو ډوډۍ وخوړل بیا وروسته ماشوم ته یوه برخه یا مېرمنې ته یوه برخه پاسه کېږي، چې دا ناوړه دود له بده مرغه په ځینو کلیو او بانډو کې تر اوسه شتون لري. او بل دا چې بله او کچېرې
ډاکټر سمیرباني دوام ورکړي، تاسو خپل خبرې خلاص کړئ ډاکټر سمیرباني.
او کچېرې سخت سخت ځوان کې درملنه ونه شي خامخا د مړینې سبب ګرځي. دا په دې معنی چې یو ماشوم چې په سخت سخت ځوان کې اخته وي دا معنی لري چې هغه وزن ډېر کښته دی، هغه د بدن پړسوب دی، دا معنی چې د هغه مخ پړسېږي، لاسونه پښې پړسېږي، ګیډې پړسېږي. هغه که درملنه په روغتون کې ونه شي خامخا د مړینې خطر شتون لري.
بله وکول دان ډاکټر صاحب کلیل سلامت او سید ډیره مننه. اوریدونکو بعد یادونه وکم چې خوارز وکی لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوله، یو وژن کې ناروغي ده، خصوصا هغه وخت چې هغه تر ټولو شدید باندې ماشوم ولري، کچیرته ماشوم ته توجه ونسی، درملنې ونشي، پاملرنه ورته ونشي، ممکن ماشوم وفات شي. ځکه یونیسف خبرداري ورکړی ساکل چې کچیرته په افغانستان کې دشته خوارزواکو ماشومانو پالنه ونشي او ورته خواړه برابر نشي، درملنې ونشي، ممکن زرګونه ماشومان د همدې کال په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د خوارزواکۍ په بحث کې بیا هم تمیګو د همدغه د خوړو بحث تر ازو یو بحث چې ډیر مهم دی، غواړم ډاکټر صاحب غالب د تاسو نظر په وخت مغه د مور شې دی مخکې د زینو د دنیا دونه وشوله په افغانستان کې، خصوصا په کلیوالي سیمو کې یو دود دا هم دی چې کله چې مور ماشوم زیږوي نو تر ډیره کوشش کوي چې مور خپل شیدې ورنکي، او دا وایي چې مور شیدې نه لري نو هغه ته د څارویو شیدې ورکي هغه ماشوم ته. چې دا هم فکر کوم په خوارزواکۍ باندې مستقیم اغیز لري، ځکه د مور شیدې ډېرې ګټورې دي او د څارویو شیدې هیڅکله د مور د شیدو ځای نه نیسي. ډاکټر صاحب غالب تاسو په دې برخه کې لاندې اوریدونکو ته وایي او دا بحث واضح کړي چې د مور شیدې تر څو کلنۍ پو یا څو میاشتنۍ پورې ماشوم ته مهم دي، او د ماشوم په روغتیا کې، د ماشوم په تغذیه کې څومره رول لري؟
لوزین صاحب ډیره مننه، دا خو ډیر زیات مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه. د مور شیدې واقعا بدیل نه لري، مکمل غذا ده، بهترین غذا ده ماشوم لپاره. او متاسفانه زمونږ ټولنه بعضې ټولنه کې دا ډیر غلط یا غلط دود دی چې بعضی ماشومان ته زیږیدو وروسته مور شیدې نه ورکوي، یا دا هم موږ لیدلی اکثره په خاریاتو کې دا رواج ډیر زیات دی، ځکه موږ همیشه ور سره په تماس کې چې میندې د پوډري شیدو ته ډیر زر مخه کوي سره د دې چې شیدې هم لري. زه به ټولو اوریدونکو محترم اوریدونکو ته دا ډیر په زغر د ویل شم چې داسې هیڅ بل بدیل دی مور دی شدو دی پاره نشته. بهترین غذا دی ماشوم دی پاره، نوې زګیدلی ماشوم دی پاره هغه دی مور شدی دی. په اول وخت کې چې کم قند یا موږ ورته وارګه ورته وایو، دا چې دی ماشوم دی پاره ډیر زیات ضرور دی. هغه یو ډیر زیات مشهور متل یا مقوله ده وای چې په دنیا کې دو قسمه تیلا پیدا کی، یو داغه چې ته په قیمت باندې اخستې شي، او بل داغه چې په تینه شي اخستې شي. هغه هم دغه ورګي یا فله چې موږ ورته وایو، دا ډیر ضرور ده. دا باید میندې خپل ماشومان ته ورکي، ځکه چې دا غو دي قوت باید ګرځي، د مور مقاومت ورته انتقالیږي، آماده دي دا شو دي. نو هیڅ داسې حالت نشته په خو به داسې ویل کېد چې د توبرکلوز مور چې کفال توبرکلوز ولري، یا د ایډز ناروغي ولري، یا زیړې ولري، نو دا باید خپل ماشوم ته شودي ورنکي. خو سازمان صحیح جهان چي دي
هغه اوس په دې باندې تاکید کوي حتی کمور ایډز ولري یا مثال توبرکلوز ولري یا داسې نور زیړی ناروغي ولري دا هم کولای شي خپل ماشوم ته نشودي ورکړي ځکه چې د خوارځواکۍ له امله کوم مشکلات چې وروسته ماشومان ته پیښیږي هغه دغه ناروغي په نسبت د هغې خطر ډیر زیات دی. صرف یو شی زه غواړم چې اضافه کړم د ډاکټر صاحب کلیل فرمودې مطابق موږ بعضې کتابو کې داسې لیکي چې د اول زر ورځې د ماشوم د ژوند چې هغه د مور د حمل د اخیستو نه تر دوه کلنۍ پورې دې د طلایي زر ورځې ویل کیږي. نو په دې کې چې دی که چېرته ماشوم ته کافي متوازن غذا مور یې وخوري د حمل یا بارداري په وخت کې او د هغې نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې که چېرته ماشومان ته متوازن او 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 کافي غذا او په مناسب شکل باندې غذا ورکړل شي نو دا د تضمین کوي چې په آینده کې دا ماشومان په مشکل سره یا خوارځواکۍ باندې اخته نه شي او ورته په آینده کې یو صحتمند او روغ ماشوم جامعې ته موږ تقدیم کړی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسې. همدې بحث کې پاتې کېږو. ډاکټر صاحب کلیل زینی ماینده البته ممکن شمیری کم وی خو عامه په هوای په افغانستان کې کم دی داسې احتمال شته چې شمیری ممکن زیات وي. دوی د کورونو په چارو کې بوختی وي، دوی معمولا نور کارونه کوي، د کور چارې سرته رسوي، خپل ماشوم هیر کړی وي. مخکې اوریدونکو هم د خبرونې په سر کې اشاره وکړه او تبصره یې پرې درلود چې اکثره کسان د ماشومانو پالنې ته نه رسیږي. مثلا د ماشومانو شمیر دومره وي چې یو مور ورته رسیدګي نسي کولای. مثلا سهار یو شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي، باید هغو لپاره خواړه برابر سي، همغه سبانارۍ ورته برابر شي یا د سهار چای ورته برابر سي. بل ماشوم به چیغې وایي شیدې به غواړي، نو مور کوم یو ته ورسیږي. دغه د شیدو په بحث کې ډاکټر صاحب داسې ویل کیږي چې په دې لومړنیو څو دقیقو کې ماشوم ته اصلي شیدې نه ورځي، خو د موږ تاسو مایند چې معمولا بوخت وي، ماشوم مثلا 4-5 دقیقو لپاره شیدو ته واچي او بیا فکر کوي چې ماشوم مور سو، بیا نو ځي په خپل کارونو پسې، یا به مثلا پخلی ته ځي، پخلنځي ته، یا به مثلا نورو ماشومانو ته رسیدګي کوي. دغه د شیدو په ورکړه کې بیا یو څه سپارښتنه شته ډاکټر صاحب؟ دا سپارښتنه تاسو وکړي خصوصا هغو ماشومانو ته، هغو مایند ته چې اوس عملا ماشوم لري په غې کې، دوی لپاره به ګټور وي. څومره وخت لپاره باید یو ماشوم شیدو ته یا تی ته واچول سي، خصوصا هغه ماشوم چې نوې پیدا وي او تر شپږ میاشتنې پورې د مور په شیدو باندې متکی وي؟
مننه کوم. لومړی به دا وایم چې د مور شیدې لکه څنګه چې رښتیا په غالب اشاره ورته وکړه، تر ټولو ښه غذا ده. دا په دې معنی چې هم ارزانه ده، هم هر وخت شتون لري، او بل د نیرو ویټامینونو درلودونکې ده، او حرارت یې یا تودوخه مناسبه ده، نه ګرمېدو ته اړتیا ده نه سړېدو ته. خو دا خبره باید وکړم چې د مور شیدې یوازې تر شپږ میاشتو پورې کافي دي د ماشوم لپاره. تر شپږ میاشتو نه وروسته د ماشوم لپاره د مور شیدې کافي نه دي. باید مور او پلار و ماشوم ته نور غذایي مواد، غذایي توکي پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کله چې ماشوم نوی وزیږي، نو کله چې وزیږي ماشوم و شیدو ورکولو ته اړتیا لري. د ماشوم ژړا دا معنی لري چې ماشوم وږی دی، باید مور پام وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي. که چیرې مثلا ماشوم ته شیدې ورکړي سي او سربیره پر هغه باندې ماشوم وژاړي، نو باید مور لاملونه د ماشوم د ژړا وڅېړل شي. په تر زیږېدو وروسته په لومړنیو ورځو کې ماشوم یا کوچنی د ورځې ډېر ځله شیدو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې کېدای شي چې
ډیر ځله بس په دې لچې د مایند چې موږ تاسو ښه غوړي د شای په نظر کې ونی ستغه سپارښتنه چې ماشومې کزارې د معنا چې وګې دی، خو بعد جړات پرې نګ دی، پر لپسې هر ساعت ممکن هر دوه ساعت بعد شې دی ورکی. کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو اوریدونکو ډیر منتظر پاتې دی، دای راخلو د سره خبرې کو، بیا بخپرونه پای ته سره ورسو. مهرباني وکړي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري کې په لاندو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
مننه. رضوان الله محمد دیم د هلمند ولایت نمې اړیکنه ولې پښتنه مې ډاکټر صاحبانه دا ده چې مثلا ماشوم خو چې اختکر دی یا د مور د شیدو د کموالی د وجه، یا هم کله ناکله ورته ویل چې د مور د بیغوري د وجه، خو د مور په خورځکی باندې د اخته کېده عوامل څه شي دي؟ یعنی په کوم عوامل سره اخته کېږي او څنګه کولای شو مخنیوي وکړو؟ او علایم څه دي چې اوس مثلا موږ وپوهیږو چې و مور چې مثلا
سلامات اوسې چې د خبرونې وخت ډیر کم دی متاسفانه چې د تاسو پښتنه واوریدل شو. فقط ډاکټر صاحب غالب نه بزه هیله وکم چې تاسو تلانډه پښتنه جواب کی بیا به سره پات ورسو. ډاکټر صاحب غالب تاسو دغه محمدی صاحب پښتنه جواب کی وای ماین دي څو کی چې تر څو غوډي با قوت وسی قوي وسی تر څو ماشومان قوي ماشومان دنیا ته راوړي.
مننه لوزین صاحب لکه څنګه چې موږ ویل چې ورځو کی عامل عاملونه لري هغه څخه یو عامل چې هغه خصوصا میند دي پارم لکه موږ تاسو سره کافي خوړو نه موجودیت دی یا دا چې کافی خواړه ورته نه مهیا کیږي یا دا چې هغوی مصروفی ماشومان ډیری کارونه ډیری مصروفتونه ډیری یا بیوزلی نشي کولای مثلا خواړه راونی سينو په د غذایی دي خوړو په باره کې کافی پوهه نه لري چې څنګه دغه ماده کې په کم شکل او څنګه دغه ترکیب سره یو ځای کی او بل ده کې دي چې بعضی ناروغي د مندي ولري غذایی خواړه خوري خو جذبي کنه بعضی کلمو ناروغي دي بعضی امراض دي بعضی ناروغي دي افسردګي د زمونږ اساسو جامعه کې متاسفانه رواني ناروغي هم ډیر زیات دي مندې چې دي د ډیر زیات فشار لاندې سټرس لاندې پریشانی لاندې نو دام هم بعضی او دام د دې لامل کې دي چې د مندې اشتیا خراب وي یا مثال افسردګي باندې اخته وي او دوه کافي اشتیا ونه لري او خواړه او ونه خوړل شي نه خې به کمی لکه څنګه چې مخکې ما ویل اکثره د مندې وختان توې دل نه شکایت کوي همدا سي سترګو شاوخوا کې دوه حلقې رامنځته کیږي توروالې رامنځته کیږي کسالت خستګي افسردګي وزن کمواله خوب خرابواله او د خپل محیط سره علاقه مندي د دو کمیږي نو دې په خاطر چې سړی په نورمال شکل باندې کار وکړي فعالیت وکړي او جامعه ته موثر تمام شي نو زما په نظر یو سالم وجود او غوږی لپاره سالمه غذا او کافي خواړه ډیر ضروري دي چې مندو ته فراهم شي.
ډیر ډیر مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو. یو ځل بیا خپل میلمنو د ماشومان او عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د غراز د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې لمونږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې خوارزواکي ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسول تاسو نه هم مننه چې اړیکمو ونیوله او په خپلو نظرونو او پښتنه مو د خبرونه لا پسې ښکلې کړه.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دی دنا وې دی دنا ور نظم سبې دی دنا وې دی دنا ور نظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وخت په کومه لار دی راوستمه وخت په کومه کم دخت که بمرم وطن پخده سپارم پکم دخت که بمرم وطن پخده سپارم وطن پخده سپارم وطن پخده سپارم وطن پخده سپارم